دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه سهار مو په خیر زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا غږ لومړنی سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیل کیږي السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د افغانستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استاد تامس وست وایي چې په دوبی کې د متحده عربی اماراتو د دولت د رئیس د سلاکار انور قرقاش سره کتلی او په افغانستان کې د ګډو ګټو په حق له ورسره غږیدل دي وستې رشبه په خپل ټوټر کې لیکلي دي چې د افغان خزو او جنکو حقوقو ته په خپل تعاملاتو کې د متحده عربی اماراتو د اصولي مشرتابه تعین کوي هغه هیله څرګنده کړې ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د متحده عرب اماراتو او متحده ایالاتونو همکاري دوام لري د هند بارني او چارو وزیر اس جی شنکر وایي هند خپل تخنیکی ټیم بیرته په کابل کې خپل سفارت ته استول دي د هندي مطبوعاتو د رپورت لمخې جی شنکر د پنځم به پورس پنی بجلی کې خبری غونډه ته ویلي دي چې د غټیم به حالات وساري چې هند څنګه د افغانانو ملاتړ کول شي د همدغه راز ویلي دي چې په افغانستان کې اوس د هند ډیره پاملرنه سیاست ته نه بلکې د افغانانو ملاتړ او په ځانګړي ډول د هغو سره تاریخي اړیکو ته ده بل په لږه شنکر په نیوی ډیلی کې د افغان سکانو او هندوانو د یو هیئت سره د غونډې نه وروسته ویل چې ځین افغان سکانو او هندوانو ورته ویلي دي چې غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي دای وایي د بارني او چارو وزارت به په داسې میکانیزم کار وکړي چې د ویزو په چارو کې ورته اسانتیاوي برابر شي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د طالبانو حکومت ممکن د ماشومانو لپاره د نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کوونځي بند کړي د دې کوونځیو په بندولو به 15 لک ماشومان جنکه یواله کان د ذکر نه محروم شي د ریچرز خبري آژانس یونیسف د معلوماتو په اساس خبر ورکړی دی چې د طالبانو مشران نه غواړي چې خارجي مؤسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل ووسی د یونیسف د دې سرګندونو نه روسا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار سازمان مرستيال هیدربار ویلي ملګری ملتونه په افغانستان کې د غټ ستونزو سره مخ دي هیدربار ویلي دي ملګرو ملتونو د طالبانو غیر اصولي غوښتنو ته غاړه کې خوده امتیازات ورته ورکړل خپل پروګرامونه په خطر کې واچول همداشان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي روزا وطن بایو و د طالبانو نغښتي دي چې په دولتي ادارو کې د خځو په کار بندیز ختم کړي د باختر آژانس د معلوماتو په اساس د طالبانو د امر بالمعروف د وزارت مسلکي مرستيال د وطن بایو و د غښتنې په جواب کې ویل د خپل هواد د کلچر او قوانینو پرانا کې هڅه کوي چې اسانتیاوي برابرې کړي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خاص استاد مرستيال رامرز الکبروف درې کلن ماموریت پای ته رسیدلې ده الکبروف د یو نامه سره په دې هیله خوده پامنی کړې ده چې په افغانستان کې خځې او نارینه مساوي حقوق لري ټولنیز او اقتصادي فرصتونه ولري ترڅو په افغانستان کې افغان ولس نیکمرغه ژوند ولري د افغانستان او پاکستان د صنعت او سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس زبیر متولی د افغانستان، روسي او ایران سره د بارتري سوداګرۍ د پیړولو لپاره د پاکستان د حکومت د اقداماتو هرکلی کړی دی. د دې موافقې په اساس به پاکستان، روسي، افغانستان او ایران ته شپږ قلمه اموال ورکوي او په بدل کې به د دې هیوادونو نه د ګازو، پټرولو او سکرو په شمول بیلابیل شیان واردوي. په اسلام آباد کې عالی محکمې د قتل په یو دوسیه کې د مخکنی صدر اعظم عمران خان ضمانت منلې ده. د تحریک انصاف د ګوند رئیس عمران خان مدافع وکیل ویلي چې پر راتلونکو څوار لسرزو کې د دې قضیه په ارتباط څوک عمران خان نشي نیولی. په عمران خان لسګونه تورونه لګېدلې دي. په پاکستان کې د خراب اقتصاد له امله بې وزن خلک مجبور شوي دي چې د خوړو د ترلاسه کولو لپاره خیریه مؤسسو ته ولاړ شي، خو خیریه مؤسسې وایي چې مرستې ورسره کمې شوي دي. د خبر تفصیل تاسو ته پام را اړوم.
هر ورځ په زرګونو پاکستانیان د سرانې په نوم خیریه موسسې مرکزونو ته د وړیا خوړو د ترلاسه کولو لپاره ځي. دا موسسه په ټول هیواد کې مرکزونه لري او په خلکو وړیا ګرم خواړه ویشي. د محمد خورشید په نوم یو امنیتي ساتونکی وایي کله دا وړیا خواړه نه وای ما به خپل معاش په خوړو مصرف کړم. په پاکستان کې انفلیشن 8% زیات شوی دی او دا خیره مو سوي چې هر ورځ د خوړو د قضا زیاتېږي. متی الله عبد امریکا غږ آشنا رادیو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د تاجکستان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په شمول په لسګونو افغانان په عملیاتو کې نیول شوي دي. دغه افغانان د افغانستان پولي ته څیرمه د خطراند ولایت د شمس الدین شاهین په ولسوالۍ کې تیر هفته په تصفیوي عملیاتو کې نیول شوي دي. د اوکراین جمهور رئیس زیلنسکی د خرسون سیلاب ځپلې سیمې ته ورغلی. ژغورون کې هڅه کوي چې د هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دنی پر پسین د لوی نړیدلې بند له عمله په سیلاونو کې ایسار شوي. د ازادي راډیو یو خبریال د سیمې نه راپورټ ورکړی دی چې د ماسپخین د 2 بجو وروسته د خرسون په کورابل سیمه کې سوستري چاودنې اوریدل شوې دي. د اروپای ټولنې د بشري حقوقو ادارې ویلي دي چې د دې ټولنې غړي هیوادونه باید د اوکراین مهاجر په دایمي توګه ومني. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو د ادارې په وینا په 2022 کال کې د فبروري د میاشتې راهیسې تر اوسه قریب 8.3 میلیونه اوکراینیان د خپل هیواد نه وتلي دي. د دې جملې نه څه باندې 5 میلیونه د اروپای ټولنې په 100 هیوادونو سویس او ناروې کې په موقتی ویزو ژوند کوي. امریکایي مطبوعات وایي چې چین او کیوبا موافقه ته رسیدلې دي چې بیجینګ د متحده ایالاتونو نه 1.5 کیلومتر لري په کیوبا کې د خبرو او د مکالمو د اوریدو الکترونیکی مرکز جوړوي. وال سټریټ جرنال رپورت ورکړی دی چې چین به د دې استخباراتي مرکز په وسیله د امریکا د متحده ایالاتو د جنوب ختیځ سیمو نه الکترونیکی مکالمه ټولې کړي. په دې سیمو کې د امریکا یو شمیر پوځي مرکزونه دي چې د امریکا د بیړیو تګ راتګ هم ساري. د کیوبا د بارني او چارو وزارت د امریکا د مطبوعاتو د دې رپورت په حق لا تبصره نه ده کړې. او په فرانسې کې چارواکي وایي چې یو سړی د جون په اتمه سلور کوچنیان او دوه غټان په چاقو وهل دي. جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي د پیخې فرانسې لرزولې ده. د دې پیخې سرانوالي ویلي دي چې سلور وړ کوچنیان ډیر ژوبل شوي دي او ژوند یې په خطر کې ده. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پروتونو کې یو مسله ننداده چې د بخښنې نړیوال سازمان رپورت ورکړی دی چې طالبانو د پنشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلیز ډول مجازات کړی دي. خو د دې نه مخکې راځو د رپورت ته چې وایي د طالبانو د حکومت د بارنې او چارو وزارت د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کر د بندیز د فرمان نه وروسته د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو د کښت په حق له خبرو شوی رپورتونه غلط بللې دي او وایي د کوکنارو کښت په دغه هیواد کې بیخي کم شوی دی. یوې برتانوي ادارې سروې کړې ده او دغه سروې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې د 13 کلونو په نسبت د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه په دې هکله رپورټ را لېږلې دی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایي زی احمد تکلوی چې د طالبانو د مشر مولوی هبت الله خونزاده له خوا د کوکنارو په کر د بندیز د اعلان وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کر صفر ته ټیټ شوی دی. زی احمد تکل رسنیو ته په ویډیویي وینا کې ویلي چې افغانستان کې هیڅوک د طالبانو د مشر له فرمان سره مخالفت نشي کولی.
دلته هیڅوک جرات نشي کولی چې د مرکزي حکومت له پرامینو سرغړونه وکړي یا هم د هغه سره په مخالفت کې دغه سکرنې ترسره کړي چې له پرامینو سره په ټکر که او سیږي. موږ بیا هم په غرسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي شوډلې دي چې اټیاونیو پیسده د کچیر هغه سیمه ته لاس یا هغه سیمه چې په خپل راپورونه کې یادې کړې دي هغه ته لاس رسي ولري واقعبین او سیږي لسیمه سره په حقایق ولاړ راپورونه جوړ کړي. ممکن هغه به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچې صفر تر ټیټه سوی دا او هیڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه د تر سره سوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت دغه چارواکي د سرګندونی وروسته لاغه کړی چې د الایسس په نوم یو برتنوي ادارې لخوا شوی سروي خي چې سکل د هلمند په ولایت کې تر 13 کلونو پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی. د ساتلایت په وسیله د دې تر سره شوی سروي پایلې خي چې لوړ کیفیت اخیستل شوی تصویرونه خي چې د هلمند په ولایت په 2022 کال کې په 1.6 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی چې په پروان 2023 ویشتم کال کې د اندازه 0 هکتار ته راکمه شوې ده. د دغې برتنوي ادارې د راپور له مخې د افغانستان په نورو جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې هم چې د مخه پکې 30% پورې پین تولید کېده، اوس غنم کرل شوي دي. د راپور وایي چې یوازې د ننګرهار په ولایت کې پر محدودو ساحو کوکنار کرل شوي. د ننګرهار په ولایت کې هم په تیرو کلونو کې په پراخه ځمکه کوکنار کرل کېدل. د دې ادارې د راپور له مخې په داسې حال کې چې لا هم د کوکنار کرکینه دوام لري او کېدی شي لکه د بادخشان په څیر ولایتونو کې د کوکنار کښت زیات شي، خو د دغه راپور له مخې دا روښانه ده چې افغانستان کې د 2001 او 2001 کلونو وروسته اوس مهال د کوکنارو کښت تر ټولو کمې کچې ته راټیټ شوی دی. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس د طالبان د حکومت د اقداماتو په پایله کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه خپاره شوي راپورونه د اعتبار وړ او مهم ګڼلي دي. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي چې د متحده عربي اماراتو په سفر بوخت دي د چهارشنبې د ورځې ناوخته د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې هر هیواد په سیمه او بهر کې د نشه یي توکو پاک په افغانستان کې ګډې ګټې لري. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې په دومره لویه کچه اپین تولید شوی چې تر راتلونکو څو کلونو به په دغه هیواد کې کوکنارو په کار بندیز د اپینو په زیرمو ډېر اغېزه ونه لري، خو که دا بندیز دوام عمومي ورسره به د اپینو بیه لوړه شي. همداشان دا کارپوهان وایي چې د بدیل معیشت د پروګرامونو د پلي کېدو پرته د کوکنارو د کار د بندیز زیان به تر ډېره هغو بزګرانو ته ورسیږي چې د مخه یې پر خپلو ځمکو کوکنار کرل. دا کارپوهان د افغانستان په اکثرو برخو کې وچکالۍ ته په پاملرنې وایي چې د کوکنارو کرکیله د نورو کرنیزو فصلونو پرتله لږ اوبو ته اړتیا لري. د طالبان لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کر د بندیز وروسته یو شمېر هغو بزګرانو چې په خپلو ځمکو باندې کوکنار کرل وایي چې د کوکنارو پر کر د بندیز وروسته اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. یو شمېر بزګران وایي د کوکنارو د فصل په ځای د نورو فصلونو د کرلو په برخه کې باید نړیوال ټولنه ورسره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په ضد ادارې یو این او ډی سی د 2022 کال د نومبر د میاشتې د سروې د اعلان پر مهال ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کر کې د 2006 کال پرتله 20% زیاتوالی راغلی و. ملګرو ملتونو لا تر اوسه د کوکنارو د کښت او د اپینو تولید په اړه نوي سروې نه دی اعلان کړی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې طالبانو د پنچیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلیز ډول مجازات کړی دي. دا جنگي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان وایي چې اعدامونه، شکنجه، د بشري حقوقونو سرغړونې دي او دوی ثبت کړی دي. طالبانو د دې راپورټ په حق لا تر اوسه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تل دغه ډول راپورټونه رد کړی دي. پدې حق له د آشنا تلویزیون راپورټ اساسه پام را اړو.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د جنگي اسیرانو پر ضد غچ اخیستونکو اقدامات کړي او ولسی خلک په نخ کړی دي. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په ظالمانه ډول ولسی خلک په دې شکل په نخ کړی چې ګرد د مقاومت جبهې سره دي او د کار حل تویره او طرحه خبره کړي ده.
تاریخ جدید سازمان عفو بینال در رابطه با پنچیر شامل کشتارهای فراقانونی هست که توسط طالبان صورت گرفته. افراد زیادی از جبهه مقاومت ملی به صورت فراقضایی توسط طالبان کشته شده. دستگیری های جمعی یا گروهی هست که طالبان انجام داده در نقاط مختلف پنچیر و در موارد تقریبا تمام مرفهای قریه را متاثر ساخته. هدف قرار دادن و یا دستگیری کسایی هست که طالبان فکر میکرده که اونا عضو فامیلش همراه جبهه مقاومت ملی هست.
طالبان تازه د دې راپور په اړه څه ویلي نه دي، خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي وو که له ارزونو او پلټونو وروسته ثابت شوه چې دا ویډیوګانې نوي او د پنشیر ولایت دي، هغوی چې اسیران په ډزو ویشتلي حتما بنیول کیږي او د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د افغانستان لپاره د پاکستان نوې ټاکل شوی خاص استازي آصف درانی وایي چې پاکستان به د طالبانو حکومت هغه وخت په رسمیت وپیژني چې د افغانستان گاونډي هیوادونه یې هم منلو ته چمتو شي. نوموړي ویلي چې د پاکستان او افغانستان د طالبانو ترمنځ کومه ستونزه نشته ده او وایي د پاکستاني طالبانو په حق له خبرې روانې دي. خاغلی درانی د آشنا تلویزیون سره په مرکې کې ویلي چې پاکستان اوس په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسۍ ته اړتیا نه لري ځکه چې هند او پاکستان دواړه اتمی طاقتونه دي او جګړه نه کوي. آصف درانی د شهناز نفیس سره په مرکې کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان هدف به سوي داسې ویلي دي.
زه فکر کوم چې زه به هغه څه کوم چې مخکینی ځانګړی استازي صادق خان کول. زما دنده به د اصول او زما د مشرتابه په اساس وي او بیا دا یوازې له افغانستان سره نه بلکې په ټوله نړۍ کې د افغانستان لپاره د ټاکل شوو ځانګړو استازو سره به راشه درشوي. زه سیاستوال نه یم چې خپل لومړیتوبونه ورکړم خو د حکومت تګلارې به زما لارښود وي. سوداګري، زیربنا، زده کوونکي، د دوی تعلیم، زموږ زده کوونکي د تعلیم په اړه ډېرې ستونزې سته، نو دا هغه مسلې دي چې زه یې په پام کې لرم. نو زه د خپل رول لوبولو ته سترګې پلاریم.
افغان طالبان او پاکستان کله چې یو ته اشاره وشي نو بل په اټومیټیکی ډول راپورته کیږي. نو د افغانستان لپاره د نوی ځانګړي استازي پتوګا تاسو ته یو ستر مسولیت په غاړه دی. تاسو به په اړیکو کې کوم بدلون راوړئ؟
زما دنده معلومه ده او دا د پاکستان او افغانستان په اړه ده. په پاکستان او یا په افغانستان کې چې د هر شاه حکومت وي نو سمبولیکی اړیکې ترمنځ وي. ممکن چې ځینې وختونه داسې وي چې اړیکې پیکا وي خو اکثره وخت زموږ ترمنځ ښې اړیکې وي. کیدای شي ځینې اختلالات شتون ولري خو لنیکه مرغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لانجه نسته. نو دا هغه څه دي چې باید په حقیقت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا د پاره د پیاوړتیا سرچینه وي.
سفیر صاحب، څه فکر کوئ تاسو به د خپلې ایجنډې پر مخ کې بوتللو کې څومره اختیارمند یې؟ ځکه چې ډېرې شنون کې په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان تګلارا د پاکستانی د پوز په لاس کې ده.
زما په اند دا هغه تیروتنه ده چې شنون کې د پاکستان په اړه هغه وخت اکثره کوي چې کله موږ د خپل ملي مسلو په اړه خبرې کوو خلک چې په دې اړه څوایي نو هغه آزاد دي چې تبصره وکړي. کله چې د افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو خبرې کوو نو زما اختیار کومستون زنه ده. زه پرې خوشاله يم چې د دې مقام د پاره پر ما باندې مشرانو باور کړي او زما د پاره دغه باور د اختیار سرچینه ده. زه به هڅه وکړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا شوالي په برخه کې د مرستې د پاره هر څه چې ممکن وي ترسره کړم.
کله چې تاسو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوئ نو د هینا ربانی کر په ګډون مو ځینو چارواکو سره ولیدل. آیا تاسو موږ ته ویلی شئ چې د پاکستان ملکی حکومت د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره سر ډول اړیکې غواړي؟
شه کاش چې تاسو پاکستان یاد کړیو نه چې ملکی حکومت، ځکه دا پاکستان دی او هغه افغانستان دی او دا پروا نه کوي چې په واک کې څوک دی.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د پاکستان پوځي او ملکی حکومت دواړه یو نظر لري؟
آیا تاسو په دې کې کوم توپیر وینئ؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زه نشم ویلی چې زه څه فکر کوم، خو تاسو ته دا ویلی شم چې ډېری کارپوهان څه باور لري. دوی فکر کوي چې ملکی حکومت او د پاکستان پاوز کله هم د افغان تګلارې په اړه یو نه دي، ځکه چې کارپوهان دغه تګلارې ته د پاکستان ستراتیژیک ښکیلتیا کلمه کاروي.
زه فکر نه کوم چې دا مفهوم د پاکستان لپاره کوم ارزښت لري، ځکه چې ستراتیژیک ژوروالی یا ښکیلتیا په باثبات ځای کې تر لاسه کېدای شي. افغانستان له 1990 کال راهیسې باثبات نه دی، نو دا ځمکه به ماته کوم ډول ستراتیژیک ژورتیا چمتو کړي؟ او کله چې تاسو د ستراتیژیک ژوروالی په اړه خبرې کوئ، دا په دې معنا ده چې موږ د هند په وړاندې د ژورتیا غواړو. نو اوس دواړه هیوادونه په جګړه کې نه دي. د 50 کلونو څخه زیات د دوی د ګډي پولي په اردو کې ځینې نشتی سوي، خو دوی جګړه نه ده کړې او ځکه دواړه اوس اتومي قدرتونه دي. نو د ستراتیژیکي ژورتیا مفهوم په خپل بې ځای کیږي. نو زه فکر کوم چې موږ له شنونکو څخه غوښتنه کوو چې دوی باید د ستراتیژیک ژوروالي مفکوره په اړه خپل فکر او نظریاتو ته بیا کتنه وکړي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هاکور نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري، ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. پاکستانیان په کلتوري لحاظ په ډېر سخاوت خیرات ورکوي، مګر د مالیه د ورکولو نه ډډه کوي. اوس خیریه مؤسسې وایي چې د 80% بیسار انفلاسیون فشار احساسوي. په عین وخت کې په مالیاتو کې کمی اقتصادي ودې ته زیان رسوله او نور خلک دې ته مجبور شوي دي چې د بنسټیزو اړتیاو لپاره په خیراتونو اتکا وکړي. د امریکا غږ د خبريالې سارا زمان رپورت سید سلیمان شان ولی.
او زرګونو پاکستانیان هر ورځ د سیلانی ویلفیر ټرست یا خیریه بنسټ خوراکي موادو ویشلو مرکزونو ته چې په ټول ملک کې څنګه فعال دي د ګرم خوړو په خاطر ورزي. د محمد ورشید په نامو یو امنیتی ساتونکي چې په اردو ژبه غږېدا په دې اړه امریکا غږ ته ویل،
دا موسسه په ټول هیواد کې مرکزونه لري.
اگر یہ کھانا سلانے والے ان کا دستور
کدا وړیا خورنه وای، ما بخپل ټول ماش یوازې په خورو مصرفو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې دا انفلیشن کلنې کچا نږدې 80% ته لوړ شوی او د خلکو ټول عواید تقریبا خوراکي موادو په خستلو مصرفيږي، د سیلانی ویلفیر ټرست چې د پاکستان د غټو خیریه بنسټونو په جمله کې شمیرل کیږي وایي چې مصارف یې پورته ختلي دي، خو د بوسپونو او چندو د کمبود لامل پرې فشار زیات شوی. د دغه خیریه مؤسسې چلوونکی سہیل احمد امریکا غکتا پدیاڑا ویل،
پہلے جو ہے چند مہینوں پہلے تک
ترسو میں شده مخه ما په ډیر زړه ډوډی تر لاسه کوله، اوس شمیر نږدې 2000 تر رسیدلې دی. مرستي کمی شوی خو سیلانی مؤسسې خپل کار نه دی کم کړی.
کام کم نہیں کیا ہے.
صدقہ او خیرات د پاکستانی کلتور یو غټه برخه تشکیلی. د ګالو پاکستان د 2020 میلادي کال د سروي لمخه شاوخوا شپږاویا په سول کې پاکستانیان ویلي چې په 2020 میلادي کال کې د صدقې په توګه پیسې ورکړې وي، خو په عین وخت کې د جی ډی پی یا د حکومت د ناخالصه کلنۍ اوایدو له درکا په ملي اقتصاد کې د بډایو او شتمنو پاکستانیانو ونډه چې د کارپوهانو په باور د اقتصادي ودې لپاره لازمی ده له 0% نه هم کم ده. د جی ډی پی او مالیاتو ترمنځ تناسب لکه لګا 15% ده، خو په پاکستان کې د کرهنې، سوداګرۍ، پرچون فروشۍ او جایدادونو د سکتورونو غټه کمپنۍ له سیاسي زور او زبردستۍ نه په استفاده د مالیه کچا تل ټیټه ساتي او ځینې وخت مالیه او محصول هم نه تاویلی. د بزنس ریکارډر مجلې مسول علي خزر د اسکایپ لارې په دیاله امریکا غږ ته ویل
دا خلک په پارلمان کې موجود دي، دوی په پاوز کې ملګری لري او دوی د هغو خلکو سره ډیر نږدې دي چې پریکړې کوي.
څلونکي وایي چې د مالیې د راجمع کولو پیچلی او مغلق سیستم، د قوانینو د تطبیق کولو غیر مؤثرې طریقې او پر حکومت باندې د ولس بې باوره کېدل د دې سبب شوي چې ډېر خلک له مالیې ورکولو نه ډډه وکړي. له بلې خوا په پاکستان کې د مالیجاتو د راجمع کولو او د کچې لوړولې د هغو شرایطو په جمله کې شامل وو چې آی ایم ایف یا نړیوال وجهي صندوق 2019 میلادي کال کې د نور پورونو ورکولو په باب د ځنډول شو مذاکراتو د بل کولو لپاره د شرطونو په توګه ورته وړاندې کړو. پاکستان دا وخت د خپلو بهرنیو پورونو د ادا کولو په برخه کې د پیسو د کمبود له امله د ستونزو په وجه د ډیفالت یا ناکامۍ پر څنډه زریدو ته ونږدې شوی. خوراکي موادو او تیلو د بیې د لوړېدو په وجه هم په میلیونونو پاکستانیان په فقر او نیستۍ کې ګیر شوي. پر خیریه مؤسساتو باندې هم فشار زیات شوی. د سیلانی خیریه بنسټ چلوونکی سویل احمد یو ځل بیا وایي
افی فکر هي سواله سه
موږ ډیر اندېښمن یو چې زموږ کار به ودرېږي، خو موږ به د خپل کار د دوام کوشش کوو.
سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په داسې حال کې د پیسیفیک ستر ټاپووزمه هیواد دیموکراسي ای پی ای سی غړی او سمایز انرژي تولید کوونکی پاپوا نیو ګینی د انډو پیسیفیک په سیمه کې د امریکا یو مهم انډیوال دی. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه ټاپووزمه هیواد ته د تازه وخت په سفر کې د دفاعي همکاري او موافقه لاسلیک کړه. د ویلې دا به د پاپوا نیو ګینی د دفاعي قوا ظرفیت زیات کړي چې بشري مرستې او د طبیعي آفت مرستې ورسوي، چې په دې کې د هغو کسانو لپاره د طبي مرستو برابرول او موقتی صرفنه شامل ده چې دغه ستونزو باندې تاثیر کړی وي. د زیاته کړه دغه موافقه به د پاپوا نیو ګینی او امریکا قواو لپاره اسانه کړي چې په نوو طریقو او زیاتو ځایونو کې وروزل شي. زمونږ د ګډ کوشش دی یوې برخې په حیث چې په ټول اندو پیسیفیک د سولې او امنیت ملاتړ کوي. برسیره پر دې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د پاپوا نیو ګینی سره د هیوادونو ترمنځ د بحري فعالیت د غیر قانوني ضد همکاري په اړه یو موافقه لاسلیک کړه چې یو سلسله د بحري ګواښونو غمخوري چې په دې کې غیر قانوني ناراپورت او غیر منظم کمرونه د مخدره موادو قاچاق د سیاسي پناهغوښتونکو قاچاق کول او د عامه تباهۍ د وسلو غیر قانوني ترانسپورټول شامل دي. دغه موافقه د پیسیفیک ټاپووزمه سیمې په دننه د موجوده یوولس موافقونو علاوه ده او بحري حکومتوالۍ او په نړیواله سطحې قوي کوي.